دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې به په کوټه کې 13 ورځ شوې د بمی چاودنې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې په بلابلو هدفي وژنو او دغه شان د قبایلو او پښتونخوا په اړه ل ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لمړی د سیمې او نړۍ خبرونه ل مجید بابر واوري.
مشال خبرونو سرټکی په کوټه کې د یو چاودنې نه پس د پاکستان د داخله چارو وزارت د هیواد دوه شمنیتی ادارو ته د امنیت د ټینګښت هدایات جاري کړي. د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل ترمنځ د ملاقات شوه. یو لوړ پوړی امریکایي پوځي جنرال ویلي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان پوځ صلاحیتونه اندېښمن کړي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي چې خپل ماتحت د دوه شمنیتی ادارو ته د پاکستان په لوی خارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړی. دا پس لاغې ده چې د اپریل په 18 د کوټې د سرینا هوټل په پارکینګ کې یوې 14 15 تنه ووجل او 12 نورې ژوبل کړل. تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی چې دا برید د پاکستان د دښمنانو لخوا په کوټه او نور پاکستان کې د امن او نورو معاملاتو د خرابولو یو هڅه ده.
د کوټي پرنګ په پرام نخار کې اف سي زواک 14 چیک پوسټونه پولیس ته حواله کړي وو او نورو چیک پوسټونو حواله کولو ته هم تیار وو. خو په دې حالت کې دا خونړۍ پیخه را مخې ته شوه. د دې چاودنې اصل هدف د پاکستان امن خرابول دي.
د دغه چودنی زمواري د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې منلې. بلې خو عوامین شنګول د حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د بشپړ امن قائمولو لپاره د خوب د ترهګرو د توپیر نه بغیر د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شي. تیر ورځ د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل ترمنځ ملاقات شوه. د پاکستان د پوځ د اماریکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ملاقات کې په افغان سوله دوړخي د همکاري او ګټو ترڅنګ په سیمه ایزو امنیتي حالات او د دوه برادرانه هیوادونو په پوله د موثره تنظیم په اړه خبرې وشوه. د ملاقات پر مهال د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه وویل چې په افغانستان کې امن په حقیقت کې په پاکستان کې امن دی او زیاتوي چې زموږ مرام او مقصد د افغان ولس په دې مخاملات د چې یو پرمنه خود مختاره او په جمهوریت توګه مستحکم او سوکال افغانستان تر لاسه کړي. افغان سفیر د افغان سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه وکړه. د افغان سولې په لړ کې د اپریل پر 15 د جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د امریکا چارج دی افیر انجلا الګر ترمنځ هم ملاقات شوه. وو د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې تیر شپه په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. دا په تیرو درې ورځو کې پیندمه پیښه ده. د ځایي ولس او پولیس په خبرو ډومبای پیښه په بانډ سیمه کې شوې چې پکې رسول حکیم نومي کس وژل شوی. بل پیښه د تحصیل د تخیلو په روغه منظرخیلو کې شوې چې پکې ملک ګل صاحب جان وژل شوی. بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. پولیس وایي د ناصرګند وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. په 2000 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې شپږ سلويخ کسان وجلې شوی ول. د روان کال تر دې د مهاغسیمه کې 13 پیخې شوی خو څوک نیول شوی نه دي. د زمشو قبایلی د لو سندکاران او کارخانه‌دار وایي چې وفاقي اکسایز ډیوټي مالیه به نه ورکوي. دغه سندکاران او کارخانه‌داران دا دریض لري چې د خیبر پښتونخوا سره د زمکېدو پر مهال ورسره وعده شوی و چې تر 15 کالو پورې به د زمشو زلو لسنه ټیکسونه نه اخیستل کیږي. خو اوس حکومت له دغه وعده نه سرغړونه کړې او د ټیکسونو نه ورکولو په عکس العمل کې د دې بانکي اکاونټونه منجمد کړي چې له وجې سندونه ودرېدلې دي. بل پلو بیا د خیبر د سندکاران او کارخانه‌دار یو ویډیو لپاره اسلام آباد کې د سېنات ډیپټی چیئرمن مردا محمد افریدی په مشرۍ کې چیئرمن سېنات صادق سنجرانی سره لیدلی او دوی ته باور ورکړی چې په دې مسله باندې اف بی آر قانون او خزانه وزارت نه پوښتنه وکړي چې دغه ټیکسونه ولې لګولي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. یو لوړ پوری امریکایي پوځي جرنیل د روان کال پر وستو کې د هغه هیواد نه د پلان مطابق د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان خوره د دفاع په مخه د افغان سرتیرو په وړتیا اندېښنې څرګندې کړې دي. د اپریل په 28 د سنټ د پوځي چارو کمیټې ته په یو اورېدنه کې د امریکا د مرکزي کمانډې مشر میجر جنرال کینت مکنزي وویل د یوازې په دې زه یوازې په دې اندېښمن یم چې آیا افغان ځواکونه دا توان لري چې تر کلونو پورې د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ د خاتمې نه پس به د خپلې خاورې حفاظت وکړای شي. مکنزی زیاته کړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان پور سره چې کوم استخباراتي او جنګي ملاتړ کیږي دا غیلې وجې دوی په طالبانو برلاسي توب لري، خو اوس به افغان سرتیرو سره د دې هر څه ملاتړ نه وي. تیرونی امریکایي ولسمشر جو بایدن تر 11 سپتمبر پورې د هېواد نه د پاتې 2500 امریکایي سرتیرو د ستنولو اعلان کړی و. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوي، نو د دغه راپورونو تفصیل به واوري. د کوټې 14 وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر امنیتی ادارو ته د ملک په لوی خارونو کې د امنیت د ټینګولو امر کړی دی.
22 کے 22 اداروں کو وزارت داخلہ نے ہدایت دی ہے کہ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جائے.
په شمالي وزیرستان کې تیر شپه په دوا بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوې دي. د جنوبی وزیرستان انتظامی د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان د قید وروسته خوشی کړی دي. د غورزنګ خلاص کړل شوی یو مشر وایي په خیبر پختونخوا کې د حکومتي ګوند یو غړی وایي په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګېدلي سکولونه یې رغولي دي. او په خبرونه کې د امریکا د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیشن راپور تر څنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې غړې د لومړی رپورت طرف ته. د کوټې د څلور ستوري زوټل په پارکینګ کې د بری دروسته د پاکستان د داخله چارو محکمې خپل ماته تو 22 امنیتی ادارو ته د پاکستان په لوی خارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړي. او د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی دی چې دا برید د پاکستان د دښمنانو لخوا په کوټه او نور پاکستان کې د امن او نورو معاملو د خرابولو یو هڅه ده. بلخو عوامي نېشنل ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د بشپړ امن قائمولو لپاره د ښه او بدو ترهګرو د توپیر نه په غیر د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي. نور تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې.
د داخله چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا برید د پاکستان د دښمنانو کاروایی ده او د دغه برید وروسته د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکي ټولو امنیتی ادارو ته د پاکستان په لویو خارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړی.
او کوئټا جیسے پرامن جو شهر تھا کہ ہم نے 13 چوکیوں کا کمان جو ہے پولیس کو دے دی تھی اور ایف سی
د کوټی پرنګ په پرامن ښار کې ایف سی زواک 42 چیک پوسټونه پولیس ته حواله کړي وو او نورو چیک پوسټونو حواله کولو ته هم تیار وو، خو په دې حالت کې دا خونړۍ پیښه را مخې ته شوه. د دې چاودنې اصل هدف د پاکستان امن خرابول دي او د پاکستان نورو معاملاتو ته زیان رسول دي. د وزارت داخله لاندې 22 واړه ادارو ته امر ورکړل شوی چې امنیت دي ټینګ کړی شي.
22 کې 22 ادارو کو وزارت داخله نه هدایت دی ہے کہ سکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جائے.
خو بلې خواته په پاکستان کې د حزب اختلاف ځینی غوندونه بیا د ترهګرۍ ضد د حکومت په پالیسیو نیوکه کوي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د دې تازه 14 وروستو د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په هیواد کې د بشپړ امن قائمولو لپاره د ترهګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان سم عمل پکار دی او د ښه او بدو وسلوالو د توپیر نه بغیر د هر رقم وسلوالو په ضد عملیات پکار دی. په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي
کوټه کې چې کوم دماکا او شوا یا دلتا روزانه بنیاد باندې چې کوم ټارګټ کلینګ دی وزیرستان کې د ټولو علاقو کې او دا خلک دلته موجود دی، دا خو لیدل کیږي، دا خو صدا اسمان نن را کوزیږي، دا بیخی دلته پزمکه پراته دی. بیا بیا موږ دا خبره کوو دی وای دا خطالبان دی او دا بد طالبان دی، ګډ طالبان دی او بیټ طالبان دی. د دہشت گردی خلاف ډیر سنجیدہ گامون اغستل پکار دی چې کوم نیشنل الیکشن پلان جوړ شوی دی پاغي باندې عمل درآمد پکار دی.
خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید تیر ورس په خبری کانفرنس کې د وسلوالو په ضد د پوز او نورو امنیتی ادارو په کردار د اطمینان سرګندونه وکړه، او په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وزیر د پاکستان او چین ترمنز د اقتصادي همکارۍ او بلوچستان د اهمیت ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
بلوچستان پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور گوادر پاکستان کا مستقبل ہے اور چین پاکستان کا ایک
بلوچستان دا پاکستان دا ترقی نوم دے او گوادر دا پاکستان مستقبل دے او چین دا پاکستان ازمائل شوے ملگرے دے. د پاکستان پوز او ولس د اویا اتیا زره سرونو د قربانو په ورکولو سره ترګرو ته ماتی ورکړی ده، او اوس چې تحریک طالبان پاکستان بیا منظم کیږي یا زمونږ په یو ګاونډي هیواد کې کوم سازشونه کیږي، نو د پاکستان پوز او ولس به په شریکه دوی ته ماتی ورکوي.
جو ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے یا اور ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ سازشیں کی جا رہی ہیں، پاک فوج اور 22 کروڑ عوام مل کر ان کو شکست کریں گے.
د کوټي په سرینا هوټل کې د گاډو د ودرولو په ځای کې د ځانمرګي برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی و، او په دغه 14 کې لګ تر لګه 15 کسان وژل شوي وو او 12 نور جوبل شوي وو، او دا برید په داسې مهال شوی وو چې د چین سفیر د کوټي په سفر وو، خو د چارواکو په وینا په دغه برید کې کوم چینایي وګړی نه و پنهخه شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان پولیس او ځايي خلک وایي چې تیر شپه په تحصیل د تاخیل او میرامشا کې په دوو بیلابیلو هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي دي. لدې وړاندې د اپریل په 26 او 30 هم په شمالي وزیرستان کې 3 تنه په بیلابیل هدفي بریدونو کې وژل شوي وو چې ورسره په تیرو 3 ورځو کې 15 هدفي بریدونه ترسره شول. دا په داسې حال کې دا چې ځايي خلکو تل له حکومته د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې او چارواکو د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړې. په دې حقله نور تفصیل لسیمینا زمنګ خبريال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځايي خلکو په وینا 13 شپه یو ځل بیا شمالي وزیرستان کې په 2 بیلابیلو هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي او حمله کوونکي تښتېدلې دي. پولیس او ځايي خلک وایي چې تحصیل د تاخیل ممیرو غمنظرخیلو کې نصرګنده وسلوالو ملک ګل صاحب په ډزو وژلې، او میرامشا بانډا سیمه کې رسول حکیم نومی کس نامعلومه وسلوالو وژلې. د دوی په وینا د دواړو بریدونو پس حمله کوونکي تښتېدلې. په 24 ساعتونو کې شمالي وزیرستان کې دغه 3 هدفي برید دی، او 13 ورځو کې 15 هدفي برید دی چې دغلته ترسره کیږي. د 4 شنبه په شپه د میرامشا تپی سیمه او میرعلي حیدرخیلو کې نامعلومه وسلوالو 2 کسان په ډزو وژلي ول. پولیس وایي چې د پیښو ځای ته پولیس پارټي تللې پلاټنې کړي. د نامعلومو ضد مقدمې درج شوې. ساګ کال شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې د 13مه پیښه ده چې پکې د سیمې مشران او ځایي اوسېدونکي په نخښه کیږي. تیر 2000 کال کې د غلطه 46 هدفي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا هدفي بریدونو او وژنو کې تیزی راغلی. د سیمې خلکو په بیا بیا احتجاجونه کړي، پر لته او جرګې یې کړي، او له حکومته یې د امنیت ټینګولو او هدفي بریدونو مخه نیولو غوښتنې کړي. ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې د سیمې امنیت لپاره یې کوټلي اقدامات کړي، د غلطای امن پر ځای کړي، او د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات هم دوام لري. خو ځایي خلک وایي چې یو ځل بیا د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو او د شمالي وزیرستان وروسته زو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان انتظامی د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان او د سیمې یو خبريال د 12 ورځو د قید وروسته خوشی کړي دي. پر دوی تور و چې د اپریل په 9 په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې دوران د کرونا وبائي صورتحال په اړه په هدایتو عمل نه وکړي. د غورزنګ یو را خوشی کړل شوی ځای مشر وایي چې پولیسو د اف سی د مشر په وینا دوی گرفتاره کړی وو، خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر بیا د نوموړي تور ردوي او وایي چې د چا په وینا نه بلکې په احتیاطي لارښوونو په عمل نه کولو یې نیولی وو. نور حال له اشتیاق مسید نه.
په سویلی وزیرستان وانکشي په 9 اپریل د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کښې د کرونا وایرس نه د احتیاطي تدابیرو نه خپلولو په الزام کښې د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان، یو ځایي مشر او د وانه پریس کلب خبریال د 12 ورځې قید نه پس په ضمانت د وانه کیمپ زندانه خوشي کړي شوي دي. د وانه کیمپ زندانه را خوشی کړی شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزي کور کمیټي ممبر شهزاد وزیر وایي چې د سویلي وزیرستان امی انتظامیہ دوی دی پوزی چرواکیو په وینا باندې گرفتار کړی وی.
په نو تاریخ باندې جلسه کړی و د علی د خلاصول د پورا او د علاقې د امن کول انتظامیہ مکمل بحالی د پورا نو پانا باندې موسرا اس ایچ او ڈی پی او رابطہ کړی و چې توسه د کرونا چکی مې سوتیز دی د یغه توسه خیال نه دی سو تلای نو توسه سره اس سی ملاقات کول غوړي دا غا د ایس څومره چاره کو دا د ټول د ای جی ایف سی په خلا باندې کو نو بیا پانا باندې اس سی خپل پاور استعمال کړلو پاغا کې مشه پچیز دین جیل روکم چې ډایرکټ جیل تا ولا ځلی نو پانا باندې مز د وکیل په ذریعہ باندې د کورټ نه ضمانت حاصل کړ.
شهزاد وزیر وایي چې په سویلي وزیرستان کې د مقامی انتظامیا چارواکي د کرونا وایرس نه د ژغورنې د پوره احتیاطي تدابیر باندې نه په خپل عمل کوي او نه په سیمه کې نافذ کولو پوره سک کوي.
چونکه پاغا جلتا کې د مشر ډی پی او او راتا اس ایچ او او نور پولیس وی او د یګه مطلب کورتا سچر ڈسٹنڈ چې کوم لاک ڈاؤن وی هغه هیڅ نظام نشته. کولینا اوپن دی، جماعتینا اوپن دی او گیدرینګ کیږي، جلسه کیږي. نو دا څه هیڅ خبره نه و او نه دی په دا نه مخته نشته څه نو ټست کرو کړی دی د کرونا په حواله سره.
په دغې براکښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې د هغوی ځواب په دا رنګ و.
په ټول ملک کې کرونا ایزوتي په لاهور کې په پرچی شوي، په پېښور کې پرچی شوي. د کرونا ایسوتی وایلیشن شوی دی او چې وایلیشن شوی دی نو هغې کښې خو د آرمی یا د ایف سی څه کار نشته. نو هغه خو د هغه د ای سی سیب لیټر را لېږلی دی او پولیس پرچه ورکړې ده. حقیقت ده چې د کرونا ایسوتی وایلیشن د هغې خو ویډیو تاسو ریکارډ هم کړئ. نو خو دا چې کرونا د نن سبا 4-5 فټ فاصله به ساتي او ماسک واچي او هغه خو جلسه کښې ممکن نه وي هغه شیونه. جرم خو دې ته نه شي ویلی، وایلیشن کښې پرچه ورکړې او پرچه کښې سړي نیولی شوي او به ضمانت یې وشو. شپږ اتره
د پښتون ژغورنې غورزنګ د واڼه سیمې غړي شهزاد وزیر دا هم وویل چې په غلط الزام کښې په دا رنګ گرفتاري بنې د پاکستان حکومت دوی د پښتون ولس د حقوق غوښتنې د پوره راونې مبارزې نه نشي منع کولای. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري زو خیبر ضلع ته د پخوانی فاټا صنعتکارانو او کارخانه‌دارو د فیډرل بورډ اف ریوینیو یا اف بی آر لخوا د فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم لګولې ټیکس جمع کولو نه انکار کړي. دغه صنعتکاران او کارخانه‌دار وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره وعده شوی و چې تر 15 کالو پورې به هلته ټیکسونه نه اخیستل کیږي، خو اوس حکومت له دغه وعده نه سرغړونه کړې او د ټیکسونو نه ورکولو په عکس العمل کې د دوی بینک اکاونټونه منجمد کړي. بل پلو بیا د خیبر ضلع د صنعتکارانو او کارخانه‌دارو یو پلاوی په اسلام آباد کې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی سره لیدلی او نوموړي ورته باور ورکړی چې په دې مسله به د اف بی آر قانون او خزانه وزارت نه پوښتنه وکړي چې دغه ټیکسونه پریولي لګول شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د قبیلی ضلعو صنعتکاران او کارخانه‌دار وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره وعده شوی و چې تر 15 کالو پورې به هلته سټیل او غوړو ملونو او نورو مختلفو سیزونو جوړولو کارخانو نه ټیکسونه نه اخلي، خو اوس اف بی آر په دوی باندې فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم ټیکس لګولی او د دغه ټیکس نه ورکولو له وجې حکومت په دوی یو شمېر بندیزونه ولګول او دې سره یې صنعتونه او کارخانه ودریدی، کاروبار غزبن شو او په زرګونه مزدوران هم ورسره بے روزګار شول. په باډه کې د یو سټیل مل مالک راهیل پردای مشال ریډیو ته وای
دې مونږ باندې لګولې د فیډرل اکسایز ډیوټي ان سیل ټیکس موډ مونږ باندې ایس آر او په مطابق باندې 5 سال ټیکس چھوٹ ملو شوه او مونږ ته 2023 پورې اغنا باوجود په 2019 بجټ کې د فیډرل اکسایز ډیوټي سیل ټیکس موډ کې په مونږ باندې لاګو کړو چونکه هغه مونږ په مطابق باندې د مونږ سره د دې خلاف ورزي وکړه چې د مونږ لبې 5 سال ټیکس چھوٹ راکوي. کنه ټول صنعتکارانو دا خبره ده چې مونږ دا فیډرل اکسایز ډیوټي نه منو، ټیکس چھوٹ چې کم دی 2023 پورې مونږ له خپل ټیکس چھوٹ راکوي چې کومه وعده مونږ سره ایس آر او په مطابق شوی و پارلیمنت کې.
د خیبر ضلع د صنعتکارانو اتحادیې مشر اسلم خان پرده وای د فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم ټیکس نه ورکولو په وجه زمونږ بینک اکاونټونه تړلي او صنعتونه مو ودرېدل.
بالکل او زمونږ اکاؤنٹونه منجمد کړي، بند کړي، فریز کړي، بلکې چې کوم پیسې وي پکې هغه هم ته وخلې کنه، بالکل خالی چولې او موږ ته ډېر تکلیفونه چې اوس دا کوم انډستریا دا سټیل والا او دا غوړو والا دا بالکل ودرې درا او بند شولا او اوس په خلک را اوس احتجاجونه به شروع کړي او ډېر دا تکلیف سره مخ شوی دی انډستریا والا.
د قبایلی ضلعو صنعتکارانو اتحادیه وای په قبایلی ضلعو کې څه د پاسه 15 سلویخت سټیل ملونه او لسو پورې غوړو ملونه موجود دي او یو اندازې مطابق څه باندې 40,000 مزدوران پکې کار کوي. د فیډرل بورډ اف ریوینیو چارواکي په خپل درس کې وایي چې فیډرل اکسایز ډیوټي یو ډول انکم ټیکس دی او دا په ټول ملک باندې لاګو شوی او دې لاندې به هر سټیل مل او د غوړو مل والا 10% انکم ټیکس جمع کوي. د اپریل په 2 د خیبر ضلع د صنعتکارانو یوې ډلې د سینټ ډیپټي چیرمین مرزا محمد پردی په مشرۍ کې چیرمین سینټ محمد صادق سنجرانی سره ملاقات کړی. مرزا محمد پردی ویلي چې چیرمین سینټ محمد صادق سنجرانی د صنعتکارانو دې ډلې ته باور ورکړی چې دوی به اف بی آر د قانون وزارت او خزانه وزارت نه رپورټ غواړي چې دوی په قبایلي ضلعو کې ولې دا ټیکسونه لګولي. دوی ویلي چې حکومت با خپل وعده عملي کوي او په قبایلي ضلعو کې به تر 15 کالو پورې صنعتونو نه ټیکسونه نه اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر وای چې په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګېدلي سکولونه یې رغولې دي او ایوازې 15 پاتې دي او پر هغو هم کار روان دی. خو د تعلیم ودې لپاره کارکوونکي ادارې بیا وایي چې په سلګونه سکولونه لا هم نه دي رغول شوي. دوی وایي د سکولونو ړنګېدو او په ځونو کې بیا د اسانتیاو د نشوالي له کبله په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخه پاتې کیږي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې.
د خبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام ترکی وای په دې صوبه کې 109 سکولونه په سیلابونو تر هغه کې ړنګېدلي وو چې زیاتره یې جوړ شوي او یوازې 15 پاتې دي. نوموړي په 6 اپریل صوبایي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې حکومت چې دغه پاتې سکولونو په جوړولو هم کار کوي. مشال اډیو په لسګونو وارې هڅه وکړه چې پر دې اړه له شارام ترکی سره خبرې وکړي خو هغه زموږ فون پورته نه کړل. البته د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د صوبایي اسمبلی د کمیټې مشر پختونجار خان په 2 اپریل مشال اډیو ته وویل چې د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر یادې خبرې سمې دي او دوی د تعلیمي ادارو په رغولو کې جدي دي. پختونیار خان وویل چې هغه ته پر دې اړه معلومات نشته چې حکومت یې د خبر پختونخوا په کومو ضلعو کې څومره لنګ شوي سکولونه بیرته او څه وخت رغولي دي. خو په پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره د کارکوونکو غیر دولتي اتحادیې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس د پالیسۍ جوړون کې عمر رگزی وای په خبر پختونخوا کې شاوخوا تر 3500 پورې تعلیمي ادارې ړنګې شوې یا بندې شوې وي چې ډېرې یې لا هم غیر فعال دي. عمر وای د خبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې له 2001 رهیسې تر هغرې څخه باندې 1300 او په بټګرام ضلع کې د 2015 اکتوبر زلزلې 1529 سکولونه ړنګولي وو. نوموړی وای د خبر پختونخوا په غریزه او نورو سیمو کې اهم سلګونه سکولونه سیلابونو ړنګولي دي. دا وای په 400 مردان پیښور او ځنه نورو سیمو کې د سکولونو د ځمکو پر سر د لانجو له امله هم لسګونه سکولونه تړلي پراته دي. عمر ورغزی په 2 اپریل مشال اډیو ته وویل د تا کره شمیرې نه دي معلومه چې په یادو سکولونو کې څومره بیرته رغول شوي یا فعال شوي، خو په خبره یې چې د وسلوالو لخوا په قبایلي سیمو کې په ړنګول شوو سکولونو کې څه باندې 300 بیرته جوړ کړل شوي او په ځنو کار روان دی. البته نوموړی وایي لا هم ډېر سکولونه وران یا غیر فعال دي او په ځنو کې بیا استادان او نورې اسانتیاوې نشته چې له وجې یې په خیبر پختونخوا کې دا وخت لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي.
په دې وخت کې کوم په خیبر پختونخوا کې 25 ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د کې 15% جنکي د زمونږ قبایلي اضلاع کې سکولونو نه بهر دي.
یاد بیچ د خبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر محمد عاطف په 2013 کې مشال اډیو ته ویلي وو چې په دې صوبه کې شاوخوا 200,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. د خبر پختونخوا پخوانی حکومت دا هم ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې نږدې 1500 سکولونه وسلوالو ړنګولي وو، خو په خبره یې چې زیاتره یې جوړ کړی دي. د مومندو ضلع د خویزو سیمې اوسیدونکي تفسیر مومن وای د دوی په الکوکی نومي کلی کې په 2011 کې وسلوالو پرایمري سکول لنګولې وو او له هغه وروسته تر 3 پورې د دغه کلی ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړي په 2 اپریل مشال اډیو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 5 میاشتې مخکې یاد سکول خلاص کړ، خدا چې د سکول ودانی بیرته نه جوړ کړل شوی نو زده کوونکي په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
بل باران کولا یا طوفاني یا نمري یا دغه نو پخې کې را ماشومان بس نه شي راتللی، ځکه چې خیمه هوتا سپته ده چې خیمه کې خو
د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام ترکی په 3 شنبه د صوبایي اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت یې تعلیم ته لومړیتوب ورکوي. یادې وي چې د صوبایي حکومت د 2020 مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره 1.2 اربع روپۍ هم ایښودې دي، خو پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره د کارکوونکو غیر دولتي اتحادیې پیمز د پالیسیو جوړونکي عمر رگزی وایي د پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پختونخوا مرکز دواړو کې دا وخت حکومتونه لري په تعلیم کې جدي نه دی. د په خبره د مسلم لیگ نون په مشرۍ پخوانی وفاقي حکومت په خپل کلنی مالی بجټ کې د تعلیم لپاره 3.2% برخه ایښو دی، کوم چې په موجوده حکومت کې 2.8% ته راکم شوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
اوریدونکو مشال ریډیو اوري که تاسو غواړئ چې زمنګ خبرونه د انټرنیټ د لارې هم واوري نو زمنګ ایڈریس www.mashalradio.com ته ورشي او هغلته هم تاسو زمنګ د خبرونه نیخ پنیغه اوریدلې شي دي ترڅنګ التا لستلې هم شي په پیښور کې د غرمې دولسنی می بجې شوې دي مجید بابر بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي
پاکستان د داخله چارو وزارت وایي چې خپل ماته د 22 امنیتی ادارو ته د پاکستان په لویو خارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړی دا په سلاغې ده چې د اپریل په 20مه د کوټې د سیرینا هوټل په پارکینګ کې یو 14 پینځه تنه ووجل او 12 نور یې جوړ کړل تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې دا برید د پاکستان د دښمنانو لخوا په کوټ او نور پاکستان کې د امن نورو معاملاتو د خرابولو یو هڅه وه تیر ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا او په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل ترمنځ ملاقات شوه د پاکستان د پوځ د اړیکو ادارې په خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ملاقات کې په افغان سوله دوه اړخیز همکاري او ګټو ترڅنګ په سیمه ییزو امنیتي حالاتو او دوه برادرانه هیوادونو په پوله د موثره تنظیم په اړه خبرې وشوې د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې تیر شپه په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دا په تیرو درې ورځو کې پنځمه پیښه ده د ځایي ولس او پولیس په خبره ډومبای پیښه په بانډه سیمه کې شوې چې پکې رسول حکیم نومي کس وژلی شوی بله پیښه د تحصیل د تخیلو په روغه مندرخیلو کې شوې چې پکې ملک ګل صاحب جان وژلی شوی بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلی او د دې برید بدون پراچا په غاره نه راخسته د دمشو قبایلی ضلعو صنعتکاران او کارخانه دار وایي چې وفاقي اکسایز ډیوټي یا مالیه باندې ورکو دغه صنعتکاران او کارخانه دار وایي چې د خیبر پښتونخوا سره د زمکېدو پر مهال ورسره واده شوی و چې تر 15 کالو پورې به د دمشوي ضلع د ټیکسونو نه مستثنا وي یو لوړ پوړی امریکایي فوجي جرنیل د روان کال په وروستو کې د هغه هیواد نه د پلان مطابق د بهرنیو ځواکونو د وتو په صورت کې د افغان خاورې د دفاع په موخه د افغان سرتیرو په وړتیا اندېښنې څرګندې کړې دي
لن خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل زو د ریپورتونو طرف ته په منځنی ختیځ کې د امریکا د فوزی قرارګاه عمومي قومندان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا غړو ته معلومات ورکړل جنرال مکنزی ویل چې د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی دی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدبیر نیول شوی دی په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر ریپورت کې
په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی دي جنرال مکنزی پرون د اپریل په 22مه د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې کڅه هم د ځنګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه خو په عمومي توګه په خوندي ډول د غوسم لټر د ماموریت د پایتره سوالو ډاډ ورکړ
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپل شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي څوک چیرته طالبان احتمالا پدې یا هغه بڑه د ځواکونو د وټلو په بهیر کې د مداخله پریکړه وکړي مش خوندې کړي
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پاوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وټلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څارته دوام ورکړي
We are further planning now for continued counter-terrorism operations.
موشله د روسټه پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. څو دا یقین ترلاسه کړو چې هغه افراطی ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکنزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په جواب کې په ښکارا ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنی ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټن ځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسله والو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن په خپل رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2020 زیږیز کال کې په زور د مذهب بدلولو، د مذهبي سپکاوي مقدمه او د شیعاګانو، احمدیانو، هندوانو، عیسایانو او سیکانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد لکرکې ډکې ویناوې زیاتې شوې دي. کمیشن خپل دغه کلن راپور د اپریل پر 28 خپور کړی چې پکې ویلي پاکستان مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی. خود حکمران ګوند پارلماني استازي د کمیشن رپورت پر ادولو سره بیا وایي په هیواد کې مذهبي اقلیتونه بشپړه ازادي لري او دوی پوره په ازادۍ سره خپل عبادتونه کوي. په پاکستان کې لګکیان د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن راپور په اړه څه وایي؟ تفصیل په دې رپورت کې. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن وایي پاکستان کې د مذهبي ازادیو حالت نور هم خراب شوی او حکومت په منظمه توګه د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو په ضد قوانین جوړ کړي او مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. کمیشن د اپریل په 28 په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2020 زیږیز کال کې په زور د مذهب بدلولو، د مذهبي سپکاوي مقدمه او د شیعاګانو، احمدیانو، هندوانو، عیسایانو او سیکانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو په ضد لکرکې ډکې ویناوې زیاتې شوې دي. په رپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې د احمدیانو په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی او جولای تر نومبر میاشتو دوران د یو امریکایي نسل پاکستانی طاهر نسیم په ګډون 15 احمدیان د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی دي. په لاهور کې د احمدی ټولنې ویان عامر محمود د اپریل په 28 مشال ریډیو ته وویل په راپور کې د دوی په اړه چې څه هم ویل شوی نو هغه صحیح دی، ځکه چې دوی اوس هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
تر څو چې په پاکستان کې د احمدی جماعت د حقوقو خبره ده نو ورځ تر بله زموږ مشکلات زیاتیږي. زموږ د ټولنې د غړو وژنه خو صرف یو اړخ دی، زموږ پر ضد چې د کرکې کوم خورولو مهم روان دی نو هغه موږ ډیر پریشان کړی یو. په ځینو مارکیټونو کې خدا هم لیکل شوی چې د احمدیانو په داخلي دو بندیز دی. د دې ترڅنګ زموږ عبادت خانی په نخ کېږي چې لوجی موږ ډیر په ویرا جون تیرو. تر اوسه چې هر حکومت راغلی نو زموږ د تحفظ او حقوقو لپاره یې هیڅ نه دی کړی او نو موږ په حالاتو کې څه بهتري ولیدا.
د امریکا د مذهبي ازادیو کمیشن پر راپور کې ویل شوی صرف د تیر کال په اگست میاشت کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي 40 مقدمه درج شوی وي چې اکثره پکې شیا مسلمانان په نخښه شوی وو. د ترڅنګ په 2020 زیږیز کال کې په پاکستان کې 13 تنه عیسایان د مذهب د سپکاوي په تور زندانونو ته واچول شول چې پکې و کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. راپور زیاتوی د پاکستان مذهبي اقلیتونو خصوصا هندوانو او عیسایانو ته د تختونه، اسلام ته په زور د اړولو، جنسي تیری او په زور د ودولو پیخي هم یو ښکاره خطر وو. او په تیر کال کې چې د مذهبي اقلیتونو لکه مونجونو سره په زور ودونه شوی په هغوی کې ترنمایي زیاتې کم عمر وي. په پاکستان کې د هندوانو د کونسل په خوانې مشر چیلارام کلوانی مشال ویډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې په عبادت کولو کې له دومره مشکلاتو سره مخ نه دي، خو په زوره د هندوانو نجونو مسلمانول او بیا د هغوی ودونه کول یو لوی ستونزه ده.
فورس کنزرویشن کا مسئلہ بالکل ہے یہاں پر ہمارے ملک میں،
پر زور د مذہب بدلولو مسئلہ زمونږ په ملک کې شته. هر میاش زمونږ یو شمیر ماشومان تر تختول کې دورستا پر زور مذہب بدلولو ته اړ کېږي. له وفاقي حکومت سره سره صوبائی حکومتونو ته هم زمونږ د خواست چې قانون سازی وکړي او غبیا عملی هم کړي چې په دې ملک کې پر زور د مذہب بدلولو دا کار ودرېږي. باقی دا وړې وړې مسلې خو مخې ته دي.
په پاکستان کې وفاقي او صوبائی حکومتونو په تیره ایول کې د لګکۍ او د ساتنې یو شمیر قوانین منظور کړي او یا یې پکې بدلونونه کړي دي. همداراز سند حکومت په زور د هندوانو د مذهب بدلولو ضد هم اقدامات کړي. خو د پاکستان د قومي اسمبلی د مذهبي چارو قائمه کمیټې غړي او د حکمران ګوند پارلماني استازي جمشید تامس د امریکا د مذهبي ازادیو کمیشن راپور پر ردولو سره وایي په هیواد کې مذهبي اقلیتونه بشپړه ازادي لري.
دا راپور زه ردوم ځکه چې په رښتیا داسې څه خبره نشته. تر څو چې د مذهبي ازادۍ خبره ده، نو موږ اقلیتونه پوره په ازادۍ سره خپل عبادتونه کوو. دا منفي خبرې ځینې غیر سرکاري ادارې د فنډونو اخیستو لپاره خپروي. او واضح مثال یې دا دی چې یو هندو یا عیسائی که پر کومه ذاتي خبره له مسلمان سره جنګ وکړي، نو دوی د مذهبي ازادۍ سره وتړي. تر څو چې په زوره د مذهب بدلولو خبره ده، نو دا یوه مسله سته او زموږ حکومت یې د مخنیوي لپاره پر پارلماني غړو مشتمل یوه کمیټه جوړه کړې ده چې د هغوی د سپارښتنو په رڼا کې په پاکستان کې په زوره د مذهب بدلولو مخنیوي وکړل شي.
له دې وړاندې امریکا پاکستان د نړۍ هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړو چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د تیر کال د دسمبر په ومه د امریکا د هغه وخت د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر ولیکل، پاکستان په ګډون د غلس هیوادونه د 1998 زیږیز کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ تر هغه قانون لاندې په دې فهرست کې شامل شوي چې د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک روانو او لویو سرغړونو کې ککړ دي او یا یې زغمي. خو پاکستان حکومت تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې هلته بشپړه مذهبي ازادي شته او ټول لګکي په آزاده خپل عبادت او ژوند کوي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنون نشو آغاز شوه ده په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چر سو اتم سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د اپریل 14 د فرانسوي سفیر پر ضد د تحریک لبیک پاکستان ډلې زرګونه غړو د 2 ورځو تر مظاهرو او اخو ډب وروسته د اپریل په 6 له حکومت سره یو تړون وکړ. دغه مظاهره چیان د فرانس په یوه مجله کې تیر کال د اسلام د پیغمبر خاکی خپرولو وروسته یو ځل بیا د احتجاج په توګه راووتل او له پاکستانه یې د فرانسوي سفیر د شړلو غوښتنه کوله. حکومت د دوی غوښتنې منلي او اوس یې په دې اړه پریکړه لیک قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی. احمد شاه اعظمی په پاریس کې له شنونکي یونس خان سره خبرې کړي او لومړی ورڅخه پوښتلی دي چې آیا د پیښې ته په فرانسه کې رسنۍ په خور کوي او کنه. نو نوموړی په جواب کې وایي
بالکل چې موږ دلته ګورو چې دا 2 هفتو نه فرانس میډیا کې چاہے دا الکترونیکی یا پرنٹ میډیا ای چې کوم وی هغه کې دا د حوالے سره د نمایا سرخیانو سره دا خبرونه شایع کیږي. د دې نه علاوه په دې باندې چې دی ډیرو صحافیانو آرټیکل هم لیکل دي او دلته چې کوم فرانس میډیا نه علاوه د یورپین موږ چې دا همسایه ممالک دی بلجیم کې جرمنی کې هم دا غونډه د دې په اړه کې ډیر خبرونه شایع کړي دي.
د دې پوشش باندې چې وی یعنی په څه ډول رسنیو کې دې ته پوشش ورکړل شوی دی
ګوره دلته چې کوم د ټول نه غټه چې کوم دی لیمون د اخبار شو، فرانس 24 شو، چې څوم مین میډیا شو کنه، آی کې د دې په اړه کې چې ډېر نصر بحث شوی دی، بلکې په دې په اړه کې ډېر خبرونه شایع شوی دی. او د دې چې دی چې مونږ ګورو نو لاول چې کله د تنظیم چې لبیک چې کالدم قرار شو او د دوی مشر چې ونیول شو، نو هغه آی وخت بل څه خبرونه وو. دغه نه بعد چې بیا چې کوم هغه دغه په اړه کې حکومت وسره مذاکرات وشو، او هغه نه بعد چې دی بیا د خبرونو چې کوم موضوع هغه بیا ټاپک بالکل تبدیل شو، نو دا چې بیا مونږ د دوه هفتو نه ګورو نو د وخت په وخت باندې د دې ټاپک او د دې موضوع بدلیږي.
نو لدی وړاندې به پر رسنیو کې څه خبرېدل؟ د رسنیو رجحان لومړی کمی خواته
ګور چې دې په مخ کې لول چې د کله چې دوی دا شروع کوي او دا خبره شروع شوه چې حکومت نه وایل، نو حکومت چې کله دوی گرفتاری وکړه نو هغه نه بعد دلته تاسو ته معلومه چې دلته ډېر پولیس والا کسان هم چې دې کډنپ کړو، نو بیا دوی دا ډېر پوزېټیو خبرونه لګول چې حکومت پاکستان چې کوم کله دم تنظیم دی مذهبي شدت پسند دی د دې خلاف سیریس اقدامات کوي، او دا ډېر ښه خبره ده چې دا کسان حکومت خپل سټیټ او خپل رټ بحال کوي، او د دې په وجه باندې چې دي امن او امان هم مسلې راغلي دي، ډېر شهرونو کې بلاکیج شوی دی، لیکن بیا هم حکومت چې دي دغه د پبارک کیسټن اغشتل دي، د تحریک لبیک چې کوم مشر دی هغه نیول دي او هغه ته قانون په حواله کړی، د تنظیم چې دي دا کال دم کلار کو د دې په وجه چې دي دا حکومت چې دي دا ډېر ښه سټیپ دی، او حکومت خپل رټ بحالوي، او تدې په اړه کې پاکستان یو پوزېټیو یو ایمیج راغلی چې پاکستان ډېر موده پس چې کوم مذهبي تنظیمونو په اړه کې یو سیریس چي دي کنه خپل اقدامات کړی دي.
او بیا لاغ ورسته د رسنیو پوشش بڼه کوم لوري ته سو
کله چې بیا حکومت چي دي هغه سره خبره شروع کړې، او دغه په اړه کې بیا اوس دوی دا وایي چې حکومت پاکستان یو تنظیم کالدم قرار کو، نو بیا یو کالدم تنظیم سره حکومت څنګه مذاکرات کوي، او یا د پاکستان هرجه پالیسی به حکومت په خپل کوي، یا یو کالدم تنظیم به دوی ته ډایرکشن ورکوي چې دا کوا یا مکوا، او پاکستان مذهبي جماعتونه کله هم پاکستان چې دی اوس بلیک میل کولی شي، او د دې په اړه کې اوس چې کوم نوې دغه دی نو هغه د پاکستان په اړه کې یو نیگیٹو دغه روان دی. شروع کې هو پاکستان په اړه کې ډیر خو، لیکن هغه نه بعد چې کله دوی رهایی وکړه او دغه مطالبات ومنل، هغه نه بعد بیا د دوی د فرانس میډیا هم ارشیس تبدیل شو.
او بل یونس خان، د فرانسې حکومت یا لورپور چارواکو لخوا په دې اړه څه خبرګون مخ ته راغلی دی او کنه؟
د حواله سره چې کوم فرانسیسی عوام دي هغه بالکل خاموش دي، او چې کوم حکومتي اهلکار دي هغه په دې باندې چې دي کنه بالکل خاموش دي، لیکن چې کوم د فرانسي یا یورپین دي چې کوم د ایشیا هډ دي هغه دا ویل چې موږ په دې غون حالات باندې نظر یک دو، او موږ په ارشی باندې ډیر باریک بینی باندې جزالو، او موږ چې هغه دا اوس لاست ټایم دا بیان راکړو چې د فرانسي چې کوم سفارتخانه کې مخکې نه چي دي کورونا په وجه باندې موږ عمله کومه، لیکن دا سیکورټی ټریټ په وجه نه موږ نورم چې دی غیر ضروري عمله چې دا خپل ملک ته واپس راوختله، او بیا موږ لګیاو ګورو او تدې حالات باندې ګورو، دوی بیا یو خپل فرانسیسي کمپنیانو ته عوام ته هم دا درخواست یو کو چې تاسو د پاکستان نه دلته راشه او د سیکورټی وجوهات په وجه چې کله بیا حالات سم شي بیا تاسو واپس راشه.
همدغه پښتنه مې کوله چې کله د اپریل پر 15مه په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت خپل وګړو ته لدی هواد په موقت ډول د وټولو مشوره ورکړه، نو په څومره شمیر کې فرانسوي وګړي خپل هواد ته ستنه شوی دي؟
دغه خو چې دی لږ کسان چې دی هغه واپس راغله، لیکن چې دغه زموږ دلته د فرانس میډیا هم دا خبره ریپورت کړې و چې زیات اکثریت چې کوم فرانس کمپنیان یا فرانس کسان دي هغه الته پاتې شو. هغه دا وایل چې موږ سره کوم پاکستانی مرګري دي یا کاروباري چې کوم سره مرسته کوي هغه موږ ته ویل چې تاسو سکیورټي به موږ زمواري او تاسو بې فکر اوسه، نو هغه وی چې اوس حالات دی نه چې پورې نه دی راغلي چې موږ واپس فرانس ته راشو، لیکن بیا لږ ډیر کسان واپس راغلي دي، لیکن اکثریت اوس هم پاکستان کې دي.
په فرانسې کې خو ګڼ پاکستانیان ژوند کوي. د فرانسوي سفیر د استول لپاره د تحریک لبیک پاکستان احتجاج په فرانسې کې د پاکستانیان پر ژوند آیا کوم غیظ کړی دی او کنه؟ پاکستانیان دې پیښته په کوم نظر ګوري او څه احساس لري؟
دلتا گورا دلتا چپا دا پاکستانیانو 1,20,000 نا 1,30,000 پورے دلتا فرانس کے دلتا آبادی پاکستانی اوریجن چی کم دی او اکثر چی دی دے پا بارا کی خبر نشی کولے او نا کول غواری بیری گی چی خطای آباد چی حکومتی اختلکار بس ہوئی لیکن کل چی مو چی سر مرگرو سر کینو خبر کہو نو آغا ہم دا خبر کئی چی پاکستان کے دے پا بارا کی چی کم دا تحریک لبیک یو موقف تے آغا حقیقت بانے نا دے زکا چے دا دا فرانسیسی حکومت اقدامات نو چے تاسو فرانسیسی سفیر آوالے دا یو اخبارو او اگوی چی دی دا کارٹونو نا چپکوڑی دے پوجا دا حکومت دا دے سارا اس دا تعلق نو نو چے پاکستان کی دے پا بارا کی یو غلط تاثر دے او غلط انفارمیشن عوام تا ورکی تحریک لبیک والا او آغا ام دا وی چی دا مسلمان دونا زیاد ملکون دی نور ملکونو کی دا جلسے یا دا خبر ولی نکیگی نو آغا دا وی چی دا تحریک لبیک چی کم دا خبری دی دا غلط خبری دی پاکستانی کمیونٹی پا دے حوالا سارا زیاد اکثریت حکومت فرانس سارا دی.
یونس خان صاحب کلچ تیر کال پا 2000 کی په شارلی هبدو مجله کې یو ځل بیا د اسلام د پیغمبر خاکی خبرې شوې نو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د دې مجلې دفاع وکړه او دای د بیان ازادي وبلله. له هغه وروسته په فرانسه کې د مسلمانانو پر ژوند کوم ډول اغیز شوی او کنه؟
د چیز د تویم دی کې چې دی کنه ډېر شونه مس ګایډنت هم شي وي دي کزه تاسو ته په اړه کې تفصیل وایم. دلته فرانس کې د په د مسلمانانو ته د شپېتونه والا او یا لکه پورې مسلمانان دلته آباد دي فرانس کې او یورپ کې د یوکین آباد انګلند آباد دلته ټول نژاد مسلمانان آباد دي. میکرون کل هم د دې حاکو په باره کې دا چې دې د حمایت اعلان نو کړل لیکن هغه دا ویلی چې دا یو رساله یو میګزین کړی دی او موږ دلته اظهار رائے ازادي کو غواړو په حیثیت حکومت موږ باندې بحال کو کسو غیر قانوني کار کوي او د دې چې کم رساله باندې چې سو حمله کول غواړي نو حکومت به بیا د رساله سره ولاړی. هغه دا شاته خبره کړو بیا چې اخیرا نه کم د دې انټرویو د دوی چې الجزیره لپاره ورکړو ایمانوئل میکرون فرانسیسی صدر هغه ویلی چې زه د مسلمانانو خلاف یم نه د فرانسیسی حکومت د حقو سره څه تعلق دی لیکن بحیثیت زه فرانسیسی صدر چې د دې کسون اخبارونه یا رسالې وي زما کوشش دا دی چې هغوی خپل اظهار رائے چې کوم ازادي هغه زه بحال کړم او د ریاست چې عورت دی هغه زه بحال کړم نو دا حکومتي موقف دی.
سازونه سنزیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال لډیو په ونی زخبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري زو د دې خبری غړې د اخري ریپورت طرف ته. د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور د ادارې یونیسکو لخوا هر کال د اپریل په 3مه د کتابونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. په لندن کې د ورلد بوک ډے په نوم یوې ویبپاڼې لیکلي د تیر یو کال په موده کې د کرونا وبا او په بیلابیلو هیوادونو کې د ټولبند له وجې په نړۍ کې د کتابونو په لوست کې زیاتوالی راغلی دی. یونیسکو وایي د دغې ورځې د لمانځلو مقصد یې په نړۍ کې د کتاب د لوست د دې د چاپولو او د کتاب د ټولو حقونو د خوندي ساتلو په اړه پوهه زیاتول دي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د کتاب لیک لوست ته خلک څومره اهمیت ورکوي او د دې د کاپی رایټس څومره خیال ساتل کیږي په دې اړه یې تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
لیکوالان وای که سهم اوس ډیجیټل دور دی او ټول معلومات انټرنیټ لاري حاصلې دی شي، خو د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. د سواد سره تعلق لرونکي لیکوال عطا الله جان ایډوکیټ په دې اړه مشال رادیو ته وایي. دا ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور د ادارې یونیسکو لخوا هر کال د اپریل پر 23مه د کتاب او د دې کاپی رائټس نړیواله ورځ لمانځل شي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او سیرنیس مرکز یو استاد پروفیسر ډاکټر ارشد علي مشال ریډیو ته وایي، د کتابونو لوستل په ټولنه کې امن، برابري او انصاف ته لار جوړوي، خو باید د خبرې ته زیات پام وشي چې کوم قسم کتاب دی وکتل شي.
کتابونه خو سواله سره ته کېږي که نه، دا خو تاسو ویلی شئ چې دا بکې هغوی جو داری تلوار دا اړیخه دغه ده نه، چې که فرض کړه داسې خلک په داسې کتابونه راوړئ چې هغه نیګیټیویټي طرف ته بوځي، د معاشرې د تحریک طرف ته بوځي، نو هغه انډیویژول دی نوې نسل یا خاص کر مونږ طالب علمانو را خبره وکړو په هغې باندې، نو هغه به هغه طرف ته ځي، هغه ته پازیټیو طرف ته راولئ.
اکثره د کتاب په لومړیو پاڼو دا لیکل شوي وي چې د دې کتاب جمله حقوق د لیکوال او یا د دې له چاپونکو سره محفوظ دي، او د دې آډیوي فوټوکاپي، ریکارډینګ، میکانیکل او یا پر کومې ویبپاڼې خپرول به خلاف ورزي وي. په پېښور کې د کتابونو د چاپولو د یوې ادارې عامر پرنټس او پبلشر یو مشر عامر خان نمو د کتاب د حقونو یا کاپی رائټس په اړه کې وپوښتل. نوموړی وایي،
پبلشر هغه کتاب خپل حقوق باندې کوي، خپل نوم سره منسوب کوي چې کوم کتاب خپل خرڅ باندې چاپي، دا پبلشر په نوم محفوظ دي حقوق، او چې کوم لیکوال خپل نوم باندې محفوظ کوي چې د فلاني لیکوال په نوم باندې کتاب حقوق محفوظ دي، هغه څه هر کله وي هغه بار بار چاپ کېدی شي، لکه هغه داسې څه خیال نه ساتي.
لیکوال او قانون پوه عطا الله جان وایي، په پاکستان کې د کتابونو د کاپی رائټس په اړه قانون شته، خو په دې اړه ډېر کم خلک عدالتونو ته ځي. لندن کې د کتابونو د نړیوالې ورځ یا ورلد بک ډے په نوم یو ویبپاڼې لیکلي، د کورونا وایرس په وبائی حالاتو او ټول بند کې د کتابونو په لوست کې زیاتوالی راغلی دی. خو د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد نگینا خانم وای، اوس د پخوا غونډې زده کوونکي د غیر نصابی کتابونو زیات لوست نه کوي او غواړي چې د انټرنیټ له لارې زیات معلومات راټول کړي.
ځان ته ډاونلوډ کی پی ڈی ایف کی کپسی کی پدې کی ګوري او زیات تر لایبرری کې تاسو غواړئ نو کو سره مینا ډېر کوم چې خپل شو کې ویډیو زیات.
لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر وایي، د پښتنو په ټولنه کې د کتاب د لوست او د دې د ټولو حقونو د محفوظ ساتلو لپاره باید زیات کار وشي.
د کتابونو نه څوک مو نه هغه باندې د دې کوم کا تخلیق او تحقیق او چې هغه ما راغور کړو یا نه هغه کمپوز کړو یا نه هغه استواله کې کتاب نه چاپ کړو، کتاب نه ما تر لا خپل مهنت یې
په پېښور کې د کتابونو د یوې چاپخانې مشر عامر خان مشال ریډیو ته دا هم وایي، په خیبر پختونخوا کې زیاتره خلک د افسانو، ناولو او د سیړنو کتابونه زیات خوښوي.
دلته چې کوم کتابونه په نثر کې چاپ شو، دا کتابونه د زیات اهمیت هغه چې کوم دی یونیورسټو لیول پورې خلک ګوري دیس کالجونو یا د عام چسپ نصر ګوري نو افسانه ناول شو تحقیق شو د خلک زیات خوښ.
بلخوا یونیسکو پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د دغه ورځې د لمانځلو مقصد یې په نړۍ کې د کتابونو لوست د چاپولو او د کتابونو د ټولو حقونو د خوندي ساتلو په اړه پوهه زیاتول دي.